درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د سفارت نن په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په څ باندې دوه کلنه دوره کې په چین کې په قونسلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هڅې کړې دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تېره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تانې په وسلوال برید کې تر لسو زیاتو پولیسو ته مرشوب له اوښتی ده. د ډیری اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په واستولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا درې بجې په درابن کې پر تانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نشته یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتیمیون لخکر د یو جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپای پاسداران په قدس څانګې پورې تړلی دی. د ایران فارس خبری آژانس پرون په خپله اکسپانه لیکلي چې د فاتیمیون لخکر دغه وژل شوی جګپوړي غړی سید حمزه علوي نومېده چې په 1928 میلادي کال لمریز کال د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د راپور له مخې نوموړی د شنبې په ورځ سهار مهال وپټل شو، خو د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړی شوي. امریکا په دې وروستیو کې په سوریه کې د سپای پاسداران ځواکونو او د ایران پر ملاتړو ملیشو بریدونه زیات کړي دي. سریلانکا له افغانستانه ټیسټ لوبه په لسو وکټونو وګټله. سریلانکایي لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په څلورمه ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې جوړې کړې شوې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې ورځنۍ او درې شلو ورځې سیالۍ هم وکړي. زمو شخص له ازادي راډيو اوري. پاکستان د ډارلس لکه بیا اسناد او افغان کډوالو د استوګنې موده اوږده کړه. پاکستانی رسنۍ ادعا کوي چې د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو په ځپلو کې پر طالبانو اعتراض کړی. په خوست کې وزیرستاني کډوال نړیوالو مرسته غواړي.
امیر دی انسیار د ډبلیو پی نه د طالبانو چې میسر زمانه مرسته وکړي. امیر نه زمانه مرسته بند کړي دي.
په اورزګان کې یو لوی بند جوړیږي.
د پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت وده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات و در نورو ولایتو پرې هم صادرېږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاری ویلي دي چې د پاکستان لړمحالي حکومت د سباندې 1,300,000 بیا اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې د دغه هیواد کابینه د 1,300,000 بیا اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د دوه نورو میاشتو لپاره غځولې ده. خو په پاکستان کې یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دغه مهلت ډیر کم دی او دوی ته باید نور وخت ورکړل شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره ورزو حسیب الله تلاش ته تلاش سه مهرباني.
سلامونه د پاکستان لن محلي حکومت د سلکونه زره بیا اسناد افغان کډوالو له سلو ورسته د 1.3 میلیون زیاتو افغانانو د اوسېدو مدت 2.5 میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړی، ویلي دي چې د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې له مخې به بیا اسناد افغان کډوال د 2023 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2 میاشتو لپاره غځولې ده. دوی ویل چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې افغانان د ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځینې نیول شوي او ایستل شوي، خو یو شمېر نور په خپله خوښه له پاکستانه وتلي دي. د تخاری په وینا اوس د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په 2 میاشتو کې 14 یا 14 لکه افغانان چې د په وینا قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې شمېر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتې مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نوې دا افضلي چې پاکستان کې افغان کډوالو د ازادي راډیو ته وویل چې د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت ښه نه دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤل میر احمد رؤفي هم د پاکستان د موقت حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت هم ورکړل شي. د نوموړي ازادي راډیو ته ویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یا د پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې د دوی سره مرسته وکړي. هغه ویل د سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی دی. د په داسې حال کې د چتر دې مخکې د پاکستان موقت حکومت د بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 1 میلیون او ولکه کسانو څخه زیات ښودلی وو او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د ایستلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو حکومت کونسلګری وایي یوازې په تیرو 3 میاشتو کې 6 لکه افغان کډوال له پاکستان څخه په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي.
ډیره مننه. د حسیب تلاشو چې د پاکستان د ورستی پریکړې په اړه معلومات راکول. پاکستان پریکړه کړې ده چې په خپل خاوره کې 1.3 میلیون بی اسناد افغانانو ته مهلت ورکړي، 2 میاشتې نور مهلت ورکړي چې په دغه هیواد کې پاتې شي. تر دې مخکې پاکستان شاوخوا 15 لکه بی اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. په پاکستان کې پاتې کیږي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیره شپه په یو بریټ کې له 10 زیاتو پولیسو تمرشو بل واوښته. دغه بریټ داسې مهال شوی چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې 3 ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري وابري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تارنې په وسلوال برید کې له 10 زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا 3 بجې په درابند کې پر 14 تنه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیره اسماعیل خان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د درابند پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو 1 ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو همکار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تارنې یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل
یو غټه د مکه وسو لګیټ سره بیا موږ راووتو بهر به ډزې مازې کولی دا ګرنیټونه راشو تھانا چار طرف ګرنیټونه راوسکېدل.
روس لري د غبرید مسولیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. د غبرید داسې مهال شوې چې 3 ورځې وروسته د فبروري په 8 په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او ورسره هم مهاله بریدونه هم زیات شوي دي. د ډیره اسماعیل خان په دې سیمه کې لدې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوې چې تر ټولو لویه د روان کال د لیندۍ په یویشتمه وه چې پکې درویشت پوځیان ووژل شول او تر دېرشو زیات ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پېژندل شوې ډلې منلی و. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو په درشل کې له چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پر مخ لاړ شي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پوځ او پولیسو په زرګونو غړي ګمارل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمند چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته کم شمیر شزي وربلل شوې دي. په دغه بنسټ کې د شزو د برخې براستیالي هیدر بار ازادي رادیو ته وویل د دوه په غونډه کې د افغان شزو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبرو اترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین د ریپختنی کې وی چې د شپږ کسان به څوک غوړه کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد دریدلې. نو بنا نه دا په د بشپړ اشتراک معنا نه ورکوي.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي، منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایو سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایو د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. خزینه فعالانې غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوهې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
یوې پاکستانی ورځپاڼې لیکلي چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو کنټرول نه لري. اکسپریس تریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیه، ایران او پاکستان د اعتراض تیرونه. په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسي، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارل دي. پاکستانی اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 15 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د اکسپریس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرح کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډېر زیان ورسېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څامراندی د روسیې په ګډون د افغانستان گاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي وو چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسئله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډېره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې اته مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جکپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي وو چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر زیات شوی او داعش خراسان څانګه لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په اروزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چارې ژر پیل شي. د آغا جان بند د اروزګان په سطح یوه لویه پروژه ده چې په جوړېدو سره به زرګونه جیری به مځکه خړوبه شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیا رامنځته شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د آغا جان په نوم بند چې د اروزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به د دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي، اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به چارې پیل سي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اروزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اروزګان ته د سفر پر مهال کړې وه. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان محمد چې د ارزونې په دې ناسته کې ګډون کړی و داسې وویل:
د اروزګان د اولسونو د خیرخواهۍ په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سهولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګار د وزارتونو غا کې چې هله دې دغه مسار خلاصه کړي. نن الحمدلله زمونږ ستاسو د هغه جان د پروژې هغه تعین د ځای او د موقعیت چې د نن دا نهایي شو.
د اروزګان د سینجیزي حوزي اداري رئیس مولوی خلیل الرحمن عمر وایي د یاد بند په جوړولو سره به د اروزګان زراعت وده وکړي او حاصلات به نورو ولایتونو ته هم ولېږدول سي.
د پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت وده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات به در نورو ولایتو پورې هم صادرېږي.
د اغاجان په نوم بند د اروزګان په چنارتو ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنې وسوې خو ژمنې عملي نه سولې. خو اوس به وخت ثابته کړي چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې یاد بند جوړ کړي او که نه. دا هغه خبره ده چې وخت به یې ثابته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان نشته، خو په لومړي ځل نوید زاتران په دې لوبډله کې شامل کړی شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په نهمه نیټه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوي زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول. بل لور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر اساس لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې شپږ اویا منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته راتګ به یې نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له ورځنیو سیالیو څخه د مخخې پر اساس نه دی غوره شوی. هغه په 500 ورځ نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو ده چې یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د روانې فبروري میاشتې په نهمه، یولسمه او درویشتمه نیټه ترسره شي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په اولسمه، نولسمه او یوویشتمه نیټه هم درې شل ورځې نړیوالې سیالۍ ولوبول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي مرن دیموکراسی مجله چې له اروپا خبریږي په افغانستان کې پر شزو او نجونو د طالبانو د تازه فشارونو پر دوام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د متخصصانو د جمعې د ورځې بیان ته اشاره شوې چې د خپل سرونیولو، د شزو او نجونو د توقیف او له هغوی سره د ناوړه چلند د ګڼو راپورونو په باب کې سخت اندېښنه شول شوې ده. د مجلې په لیکنه دغه پیښې د جنوري میاشتې له لومړیو زیاتې شوې او له هغو قیوداتو سره ارتباط لري چې طالبانو د ښځو د جامو د څرنګوالي په تړاو لګولې دي. د مډرن دیموکراسي مجلې په لیکنه کې ویل شوي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ګمارل شویو متخصصانو پر اوسنیو حاکمانو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو کنواسیون په ګډون د بشري حقونو په اړه د افغانستان مکلفیتونه رعایت کړي. د مجلې په لیکنه پر ښځو او نجونو د طالبانو تازه محدودیتونه د کابل په لویدیځ کې پیل شول چې تر ډېره هزاره وګړي پکې میشتي او دغه کسان په وروستیو کلونو کې له نامنیو کړي شي. طالبانو په لومړیو کې تایید کړی و چې هلته یې ځینې ښځې او نجونې بې حجابي ته د لمن وهلو په تور نیولې، خو وروسته یې دا موضوع رد کړه. د مجلې په لیکنه د طالبانو دغه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز کې هم پراخ شول. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ویلي تر اوسه هیڅ ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. مادرن دیموکراسي لیکي د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ښځې او نجونې د خرڅلاو د مرکزونو، ښوونځیو او بازارونو په ګډون په عامه ځایونو کې د عملیاتو په محل نیول کیږي. میل آنلاین د بریتانیا د انټرنیټي خبرونه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د هغه وګړي په باب لیکنه خبره کړې چې په لندن کې د یوې شزي او د هغه د دوه لونو پر مخونو تیزاب شیندلې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د بریتانیا پولیس ویلي د عبدال ایزادی په نوم دغه کس چې پولیس یې په شدت د نیولو هڅه کوي شایي له جنایتکارو ډلو سره ارتباط ولري. بی بی سي د خپلو معلوماتو له مخې لیکلي چې دغه کس چې عبدالشکور ایزادی یې نوم یاد شوی له افغانستانه له وتلو وروسته په 2018 کال کې په قاچاقي ډول بریتانیا ته تللی دی. د پولیسو هغو چارواکو چې د دې قضیې په څېړنه بوخت دي اندېښنه ښولې چې یو جنایتکار ډله شایل مشکوک کس سره د هغه په پټیدو کې مرسته کوي چې چارواکو ته په لاس ورنه شي. داسې ښکاري چې ایزیدی دغه یو دېرش کلنه ښځه پیژندله او هغې له ایزیدی ځان پټ کړی و او له خپلو دوو وړو لوڼو سره په یوه هوټل کې اوسېده. پولیس وایي چې هغه وروستی ځل د چهارشنبې په ورځ ناوخته د لندن په شمال کې لیدل شوی دی. امنیتي چارواکو له خلکو غوښتي چې که نوموړی ګوري نو د ورنږدې کېدو هڅه دې نه کوي، بلکې پولیسو ته دې زنګ ووهي. د بی بی سي د معلوماتو له مخې ایزیدی په 2013 کال کې د جنسي ځورونې په یوه قضیه کې هم محکوم شوی و، خو وروسته یې د پناه اخیستو غوښتنه منل شوې ده. د خوست سپیری په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله ستونزې ډېرې شوې او ماشومانو او سپین سرو ته ناروغۍ لګېدلې دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې له مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله سرشکال له نقدی مرستو معذرت غوښته دی. نورحال د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وروستۍ واورو او ورښتونو د دوی ژوند ډېر ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نقدي مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډېری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسیږي، بلکې د سوانګ توکي هم نه لري او له همدې کبله یې ماشومانو او سپین سرو ته بیماری لګېدلې دي. په خوست کې اوتن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
امیر دې نسیار د ډبلیو پی نه د مطالبهاتو چې میر سره زمانه مرسته وکړي، میر نه زمانه مرسته بند کړي دي، احد ډالر په شکل کوي او شار دې میر نه بند شوی دي. او بل دې میش خلک ډېر غریب ژوند تیروي، بل خاص ته په دوبۍ کې چې کی مهاجر دي پاکستانی په خیمه کې ژوند کو سخت او رسېری دي، سخت یخنی هدو او بیماری لګېدلې دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز دخوا د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته لکونه خلک بېځایه او کډوال شول، چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د یادو کډوالو ډېره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوه، خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریکې کړې:
په منډه خو ژمی دی، سخت اوراندې شریدو مشته پاره کول کې ډالر روکول، خو شارژ یې مشته ډالر نه دی روکړی، نقدي مرسته نه در سره شوې. د مشال ټیم نه مش ډېره ډرمننه کوي چې د میژ اوس پرته کوي، د میژ سره چې په څنه منه طریقه وي چې د میژ سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریزه سیمه کې میشت وزیرستانی کډوال زیاتوي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ شته چې په روان ژمي کې د کوټې تودولو لپاره اور ندای بل کړی. وزیرستانی کډوال میرجان وایي
په میش کې داس خلشته چې دا مانه کنه په داس ژمي کې په دا اوره کې یور ندای بل په کمباله کې ولکشنی 15 ورځې اور اندې شری کړی. د میش ډیر د سلونځ سره مخومخی د زمانه مرسته سره میش سره لوړ کوشش نه وسه.
په وزیرستانی کډوالو کې وستونځ چې په خوا پاتې ده هغه خوست له نور سیمو راغلي کډوال دي چې راجستر او بایومیټریک نه دی شوی. په افغان دوبۍ سیمه کې میش کډوال زاکرین وویل
میر د لاس کله شي دا حالت بیومیتریک نه شو پتی، میر د یونس هر ډول فینا دا هوري چې میر نوی ولي کی دا کدا حال د ستمو سره مخ مخته یو ورو شو دی. میر د اخی زره درګي ضرورت هم شته، د نقدي ضرورت هم د حال د ستمو سره مخ مخته دی، به ضرورت هم خل په خونه بوري.
بل لوري ته د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استازو سره شریکې کړي، خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونې کې هلی مومنی ز شکرالله زرملیم له هلمند ولایت څخه. موږ د طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې دوی په خپل شرعي حدودو او شرعي قوانینو کې د زموږ د ټول ولس د ټول افغانستان دا هیله ده چې د انجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي باید خلاص شي په خپل شرعي حدودو کې. موږ دې څخه دا هیله کوو چې دا ښوونځي خلاص شي، دا به ډېر ښه وي هم زموږ لپاره هم د دوی لپاره. په افغانستان کې فلحال د ښځینه ډاکترانو نیستي ده چې موږ ښځینه ډاکترانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو په کلینیکو کې. موږ دې څخه دا تمه کوو چې په خپل شرعي حدودو کې دا د انجونو مکتبونه خلاص کړي. والسلام.
سلامونه اونې کې هیلې موږ د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کول. د سهار ډېره مننه کوو چې د ولس غږ تر نړیوال او د نړۍ غږ زموږ ولس تر سوال ډېره مننه.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی اریمه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د بایومیټریک تذکرو یو دفتر دی چې ډیر زیات بیروبار دی. باندې اول ته د اجانو د نوم لیکنې وخت دی چې پر دې مرکز باندې یو ډول استفهام جوړ کړی دی، او د بلې خوا څخه بیا دغه د سیم کارتو د راجستر پروسه روانه ده چې بی بایومیټریک تذکره سیم کارت نه راجستره نو دغه او اب دغه د اجانو یو ځای ازدحام پر دې مرکز باندې ډیر زیات رش جوړ کړی دی چې خلکو ته ډیر زیات مشکلات جوړ کړی دي. هیڅوک نشي کولای چې په دوه درو میاشتو کې یو تذکره واخلي. نو زما د اسحاحیه د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې یا د خپل مرکزونه ورته ډیر کوي او یا داسې وکړي چې دغه د حجانو او هغه کسان چې ډیر ضرورت ورته لري د دغو کار مخکې کوي. نو اوس د لیرو ولسوالیو څخه کسان ورځي هلته په زراو زراو کریا مصرفوي خو د دوی کار نه کیږي. نو هیله ده چې زما دغه پیغام تر مسؤولو کسانو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مخکې تر دې چې صفی الله ستانکزی استودیو ته راشي او د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، د دې ساعت لنډو خبرو ته مو رابولم. په پکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو د توزیع د بهیر د پیلیدو خبر ورکړ. د سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په څ باندې 2 کلنه دوره کې په چین کې په قونسولي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هڅې کړي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تانې په وسلوال برید کې تر لسو زیاتو پولیسو ته مرشوب لاوښتی ده. د ډیری اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا 3 بجې په درابند کې پر تانه برید وکړ چې په نتیجه کې لس پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتیمیون لخکر د یو جک پوری غړي د وشل کېدو خبر ورکړی شوی. لافان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپای پاسداران په قدس څنګه پوری تړلی دی. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کوردانو په مشه ځواکونو نن وویل چې پر وی اډې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې 6 غړي وشل شوی دي او سریلانکا له افغانستانه ټیسټ لوبه په 10 وکټونو وګټله.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه درناوی می هومنایزه صفی ولستان اگزام تاسو ته ازادي رادیو دغه گردی 25 دقیقې بحثه خراغلاست وایم. د افغانستان په گاونډیو او لروپتو د سیمې په هیوادونو کې سفارتونه یو په بل پسې د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. تازه هم دغه د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې په تاشکند کې د افغانستان سفارت د طالبانو یو معرفي شوی ډیپلومات ته سپارل شوی دی. مغفور الله شهاب چې د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهاب الدین دلاور زوی دی، د افغانستان د سفارت چارې په لاس کې اخیستی دی. څو میاشتې مخکې هلته د ډیپلومات په توګه باندې معرفي شوی و او اوس تازه د سفارت واګې په لاس کې اخیستی دی. په سیمه په تیره بیا منځنۍ آسیا کې له تاجکستان پرته د افغانستان اکثر سفارتونه د طالبانو په کنټرول کې دي. د چین کیسه بیا بل څه ده. په چین کې د طالبانو رسمي سفیر منل شوی دی او هلته یې خپل کار پیل کړی دی. اسدالله بلال کریمی د طالبانو د سفیر په توګه باندې خپل باورلیک هم د چین ولسمشر شي جن پینګ ته په یو لړ رسمي مراسمو کې د ګڼو نورو سفیرانو په ګډون سره ورکړ. د افغانستان په دوه نورو ګاونډیانو ایران او پاکستان کې هم د طالبانو معرفي شوي شارج سفیران کارونه مخته وړي. په دغه اوسنی پروګرام کې لخپلو دوه میلمنو سره ښاغلی غوث جانباز چې پخوا په موسکو کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتو او د منځنۍ آسیا او روسیه او افغانستان په اړوندو مسایلو باندې شننی کوي، دای را سره میلمه دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو شنونکی هم موږ راغوښتی که یې ټلیفون واخیستو نو هغه به هم په پروګرام کې وي. د اوس لپاره له ښاغلي جانباز سره شروع کوو. جانباز صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د پیل بلم دغه ازبکستان او کو د ازبکستان هیواد په احتیاط باندې مختته نسبت نورو زینو هیوادونو ته لکه قزاقستان او قرغستان چې په مغاویلو کې سفارتونه طالبانو ته ورکړل، اوس تقریبا دغه د 2 کاله د طالبانو وتل چې دوی سفارت ورسپاره. په دې مورد غواړم ستاسو نظر په اول کې واخلم، بیا به وروسته نورې پوښتنې وي.
سلام سره چې تاسو ته او ټولو هغه عزیزانو ته چې موږ اوري، ګوري زه فکر کوم چې د ازبکستان چلند چې کوم خاص تفاوت نه درلود د نورو د منطقې د نورو هیوادو څخه، سمه ده چې د ټولو نه مخکې یا چا خبره هغه ډېره ډیر متمایل چې طالبانو سره وو او هر اړخیز چلند یا اړیکې درلودلې طالبانو سره، هغه به ترکمنستان وو. د ډېر پخوانه دوی د راکړه ورکړه و متقابله پېژندنه لري، خو په څنګ کې په استثنا د تاجکستان د نور د منځنۍ آسیا هېوادونه که هغه قزاقستان دی که قرغیزستان دی په شمول دی ازبکستان، مخصوصا ازبکستان، دوی همیشه اړیکې درلودلې دغې حاکمې ډلې سره. په افغانستان کې تاسو شاید هستئ چې په لسهاوو پروژې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې پیل کېدلې ازبکستان پکې ډېره لویه او خاصه ونډه درلوده، که هغه د برق مسایل دي، که هغه د ترانسپورټیشن او انتقالات موضوعګانې دي، که د اوسپنې لارا ده، دورګاډي او نورې پروژې چې ازبکستان دائم په دې کې خپله علاقمندي ښودلې ده. ضمناً په ترمیز کې د طالبانو ډیپلوماټ یې منلی وو، هغه هلته هغې هلته شتون درلود، همدغسې مستقیماً ځینې کسان چې په سفارت کې وو د طالبانو سره په اړیکو کې وو. په هر حال یعنی دا اړیکې دوی چې ورته تعامل وایي او دغه د رسمیت ورکولو نه ډډه کوي، یعنی دغه نوم ورته نه اخلي چې موږ تاسو په رسمیت پېژنو، اما تعاملات او اړیکې ساتل کېدلې. نه یوازې مثلا د ازبکستان اړیکې په اقتصادي چارو کې د طالبانو سره دي، بلکې موږ لیدل چې ورځ تر بلې سیاسي اړیکې د طالبانو سره هم زیاتېدلې. بله خبره دا ده چې ازبکستان نسبت نورو هیوادو ته د منځنۍ آسیا دوه فاکتوره نور هم په دغه هیواد کې شتون لري چې هغو ته هم کېدای شي چې پام وشي. ګرچې زه دلته یوه استثنا قید کړم مخکې نه مخکې، هغه دا چې یعنی په ټولیزه توګه یو هیواد هم د منځنۍ آسیا تر آذربایجان پورې چې څو وخته مخکې کستاس په یاد اوسي، هغې هم یوه اعلامیه خپره کړه چې په نږدې راتلونکي کې کېدای شي خپل سفارت کابل ته بیرته راستون کړي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، خو داسې یو اعلان تیر شو، یو تمایل هغوی هم ښودلی وو. بیرته چې راشم خپل بحث، هغه دوه فاکتورونه کوم فاکتورونه دي؟ یو خو مثلا ازبکستان په هغه یو امنیتي قرارداد کې چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه پکې دي، لکه د ټولګډون امنیتي قرارداد چې د روسیې په محوریه دلته شتون لري، په هغې کې ازبکستان د هغې غړیتوب نه لري. زمنن بلا خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې ازبکستان خپل یو استقلالیت هم لري په دغه منطقه کې، یعنی په دغه منځنۍ آسیا کې. دریم فاکتور به هم وایم، هغه دا چې ازبکستان په شدت د توسعه په حالت کې یو هیواد دی، ډېرې اقتصادي پروژې دننه په کور کې لري چې هغه مارکیټ لټوي مثلا جنوبي آسیا ته، او دا لاره د افغانستان د طریقه دي. نور مسائل هم شته، لکه دا چې دغه نږدېوالی طالبانو سره په دې معنا هم ده چې غواړي ځان په یو ترتیب عمل کې وساتي د هغه ډلو نه.
بل زما بل پښتنه پام دې مورید و چې د امنیتی اندېښنې چې ازبکستان درلودلې د ازبکستان اسلامي تاریخ او ځینې نورې اړوند ډلې خصوصا د داعش په غړو کې چې په مینس کې چې ځینې غړي دي د منځنۍ آسیا او د ازبکستان جنگیالي دي، دغه مورید څومره اوس په دغه وختو کې یعنی نورم زیات شوی دی او په دې اړه باندې هغه واقعي اندېښنې چې ازبکستان او یا د منځنۍ آسیا ځینې نورې هیوادونه یې لري، څومره دغه فاکتور د دې لامل شوی چې دوی له طالبانو سره لا زیات تعامل ته نږدې شي؟
په اصل کې یو اساسي موضوع همدا ګرچه کله چې د افغانستان نوم اخلي په دې منطقو کې عموما همدا امنیتي او تروریزم سره د مبارزې او مخدره مواد سره د مبارزې دا خبرې ذهن ته زیات راځي. لیکن ما زه په دې ټینګار کوم چې ازبکستان تر ډېره بریده اقتصادی مسائل ته ډیر ارزښت ورکوي. البته چې هغه هیڅکله یاد نه باسي چې افغانستان کې د شي په یو بل قوه خطر ورته تبدیل شي، ځکه چې په افغانستان کې دغه نن هم د هغه د ازبکستان د حزب تحریک غری شتون لري چې په ازبکستان کې او ډیر ډېری هیوادو کې ترکستان شمیرل کیږي. همدغه چې تاسو چې فرمایل د داعش خطر ازبکستان یو خوا چې خپل د توسیه په حالت کې دی او ډېر شدت په شدت د توسیه په حالت کې دی، مارکیټونه لټوي، لارې جوړوي، غواړي چې پارو ته لاره پیدا کړي، په څنګ کې غواړي چې افغانستان په دغه منطقه کې اجنډا کې چې دلته به نورو هیوادو سره هم هغه مل دی لکه د روسیې فدراسیون، قزاقستان، لکه ترکمنستان، لکه چین تر یو بریده بله شکه غواړي چې دغه افغانستان په دې افغانستان د طالبانو د حاکمیت لاندې د منطقې په اجنډا کې وساتي، هغه جلب او جذب کې دغه منطقوي پروژې ته تر هغه بریده چې تر څو د دوی په وینا او د دوی په خبره افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې هغه د شبه نظامي توپ نه راوځي، ملکی پروژو ته مخکي او دلته دغه زیربنایي پروژې را ایجاد شي، کارونه رامنځته شي، کاروبار رامنځته شي او افغانستان دغه څه د اقتصادي ارزښتو ته مخکي، نو دا یې هغه اساسي مخکي دی خبرستان کې.
بله مننه کومه. د لکه څنګه چې په اول کې مو ویل په منځنۍ آسیا کې به ښایي تاجکستان یوازینی هیواد وي چې د طالبانو سفارت طالبانو استازی په سفارت کې نشته او هلته داسې یو څوک سفیر دی چې د ځینو نورو هیوادونو په څیر باندې د طالبانو د حکومت سره کلک مخالفت پالي او د تیر جمهوري نظام له وخته هلته پاتې دی ښاغلی ظاهر اخبار. دغه مسله به آیا فکر کوئ چې مثلا د ازبکستان د سفارت چارې طالبانو ته دا به په تاجکي چارواکو باندې هم تاثیرات وکړي که څنګه؟ یعنی په ټوله کې د دغې مسلې تاثیرات غواړم وپوښتم.
معقوله پوښتنه ده. زه فکر کوم چې هغه چې مې مخکې وویلې دا هیوادونه په څو قراردادو کې د روسیې فدراسیون سره تړلي دي او سره خپل اقدامات د روسیې سره خپل هماهنګ کوي. زه فکر کوم چې تاجکستان ته اوس دغسې یو نقش ورکول شوی دی چې تر څو هغه سخت دریز ونیسي په دغه اړه او د یوې خوا موږ پوهېږو چې هلته د مقاومت د ډلې یو تعداد استازي هم شتون لري چې هغوی هغه خپلې موخې په افغانستان کې په یو ترتیب غواړي اجرایی کړي او د تاجکستان حکومت داسې یو سخت تعریف اختیار کړی دی. په څنګ کې موږ وینو چې په تاجکستان کې هم داسې حلقې شته دي چې وقتاً فوقتاً طالبانو سره مثلا څو وخته مخکې موږ تاسو ولیدل چې د برق مسله وه، نو هلته دغه د تاجکستان چارواکي خبرو اترو ته لښ کړی وو طالبانو سره. د بلې خوا هغه د خروخ یو جنرال کنسلګری ده چې د تاجکستان یو خودمختار ولایت دی، هغې کې افغانستان یو کنسلګری دفتر لري چې هغه دفتر هم ویل
کېږي چې د طالبانو قونسل پلاس کې دی. بله بله، مننه کوم جان باسه. بله بیا به تاسو ته وخت درکړو. اوس د پروګرام بل میلمه ښاغلی احمد خان اندړ د ټلیفون په کرښه باندې موږ سره وصل شوی دی. اندړ صاحب، مننه چې په لنډ وخت کې مو پروګرام ته آمادګي ونیوله او راغلی کور مو ودان. موږ د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو په سپارلو باندې بحث لرو. پیل مو د ازبکستان نه وکړ چې دغه تېره اونۍ د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهابالدین دلاور زوی داسې ویل کېږي مغفور الله شهاب د راپورونو په اساس چې ده ته د سفارت چارې سپارلې دي. په اول کې په همدې مورد باندې غواړم د تاسو نظر واخلم چې د ازبکستان په څیر په یو هیواد کې د طالبانو ډیپلومات ته د سفارت چارې سپارل څومره د طالبانو لپاره به څومره مهم وي او په ټوله کې هغه عواقب او نتایج که ووایي.
مننه کوم تاسو ته، تاسو د پروګرام قدمه میلمه او د تاسو د رادیو آزادي ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورې که موږ وګورو، طالبان د یو لوی زبرځواک چې هغه د امریکا متحده ایالات د هغوی د مذاکرات څخه وروسته چې دا چې خپله ماته یې منلې وه او که نه یې منلې، دوی واک ته رسېدلي دي او په مقابل کې د سیمې هیوادونه پوهېږي چې نه کوم داسې تنظیم شته او نه به څوک بیا غرو ته جګ سي او نه به څوک ځانونه وژني. دا طالبان اوس حاکم دي په افغانستان کې او د زموږ ګاونډیان د ازبکستان په ګډون هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري. دا کومې سندرې چې ځینو د بشر د حقوقو ادارو شروع کړي چې دلته د بشر حقوق نشته، دا نور هیوادونه خپل منافعو ته ګوري، اصلا زموږ د خلکو په فکر کې نه دي، هغه خپلو ګټو ته ګوري. نو ازبکستان یو لږ هیوادو ده چې له یوې خواخو دوی ډېره ویره لري چې د افغانستان له لارې دوی امنیت خراب نه شي او مخکې له مخکې هم هلته ځینې اسلام پالې او توریستي ډلې فعالیتونه کوي. دا چې کله کله رسنیو کې نه افشا کېږي دا بله خبره ده. نو دوی ځکه غواړي د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ډېرې نږدې کړي او همداسې نور هیوادونه په نړۍ کې شاید خپل نږدېوالی ورسره وکړي. امریکا هم داسې ګونګسي دي چې خپل قونسل خلاصوي او کېدای شي چې طالبان هم په خپل دریځ کې چې ځینې فرمانونه د ملګرو ملتونو د قوانینو سره په ټکر کې دي او د افغانستان د خلکو خوښې ته ملي کتلي، په دې کې تغییر راولي. او دغه کوم هیوادونه چې دوی ته استازیتوب یعنی اجازه ورکړي چې دوی خپل استازي هلته ورولېږي، دا هغه جوړجاړی ده چې ضرورتونه هم دي. تاسو وګورئ چې څومره تجارتي، اقتصادي، فرهنګي روابط دي، هلته زموږ څومره افغانان شتون لري. ډېر مجبوریتونه دي چې سفارتونه باید کار وکړي. همدا اوس په ځینې اروپایي وادو کې موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، افغانان نه تذکره اخیستی شي نه پاسپورت اخیستی شي. نو دغه علت ده چې ازبکستان هم سیاسي هم امنیتی ستونزې است او هم غواړي چې د خپل ګاونډي سره که دلته هر حکومتي خپل اړیکې د افغانانو لپاره سمې کړي.
مننه کوم ښاغلی اندړ. نو فکر کوي دغسې چې د سیمې په اکثرو هیوادو کې اوس چین، ایران، پاکستان، روسیا، هند، حتی د ترکیې استانبول جنرال قونسلګری چې تقریبا دغه ډیره مهمه ده، ترکمنستان، ازبکستان، دوی ټولو سفارتونه د طالبان استازو ته ورسپارلې دي. په قطر او په نور عربي هیوادونو کې هم په ځینو کې د طالبان استازي شته. نو فکر کوي دا به بالاخره که څه هم چې دغه هیوادونه په رسمي توګه باندې نه وایي، د دومره لوی تعامل چې دوی لري، دا به بالاخره د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې ته لاره وایي که څنګه؟
ولې نه، ما وویل که چېرې طالبان په خپل دغه افراطي دریځونو کې بدلون نه ولي، د افغانستان د خلکو غوښتنې، موږ خپلو بچو لپاره تعلیم تحصیل غواړو، موږ کار احلکات ته سپارل غواړو، زمونږ ډېر کدرونه تښتي، اوس هم افغانستان کې جګړه نشته خو اقتصادي ستونزې دي، کار احلکات ته نه سپارل کېږي، ځینې ځورونې نشته. دغه ټولو ته په کتو که چېرې طالبان ورته توجه وکړي، زه باور لرم چې دا لړۍ د سفارتونو خلاصولو په ډېرو هیوادونو کې دوی خپل استازي ولري او نړۍ مجبوره ده، ځکه 40 میلیونه افغانانو د سرنوشت موضوع ده. دلته ډېر افغانان په بهر کې دي او همداسې د اړیکې د ساتلو لپاره هغوی د راتلونکي لپاره پلانونه لري. افغانستان ډېر یو جیو پولیټیک نقطه ده چې هر هیواد غواړي خپلې اړیکې ورسره وساتي. دا چې امریکا په هفته کې څومره روپۍ رالیږي ټوله نړۍ خبره ده. ټول زبرځواکونه حتی غواړي د چین په شمول د روسیې په ګډون
چې څنګه د اسلامي امارت سره خپل اړیکې ټینګې کړي، او دا هم د افغانانو په ګټه کېدای شي په هغه شرط چې طالبان د افغانانو په خوښه حکومت چې عقلا اساسي قانون لري او د افغانانو ځینې ازادۍ وکړي، د ښځو حقوق چې په بربند ډول یې پوره نه کړي، هغه ورکړي. افغانان نور څه غواړي؟ سوله غواړو، جګړه دې ورکه شي، او یو ښه حکومت غواړو چې زموږ د خلکو اقتصاد کسام. دا ټول موږ دغه مشکل په طالبان نه سره چولای، دغه 50 کلو کې چې کوم حکومتونو د خلکو ظلمونه کړي دي، د افغانستان د خلکو لپاره ښه سیاست نه دی کړی، د پردوی سره اجنټوري کړي، غلامي کړي، د یرغلګرو یرغلونو ته لاره واره کړې ده. موږ لمن چې طالبان نور درس اخیستي په پخوانیو پلو لاړ نه شي، او د نړۍ سره په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو غوښتنو ته خلا بایک وایي، دا به د سیمې، د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانانو په ګټه ډېر تمام شي.
مننه کوم جان باسب. که څه هم چې طالبان په هغه عام خبرو کې چې دوی وایي، دوی ویلي دي چې رسمیت خو نو بل څه نه دي، همدغه دي چې د موږ سفیران مني او د هغوی استازي مشته، مګر په ډیپلوماتیک او په سیاسي ژبه کې دا به بیا بله معنا وي. یعنی د ملګرو ملتونو لخوا رسمیت پیژندل نه ده چې بیا به یې هېوادونه هم مني، تاییدی به هغې مسلې ته طالبان څومره ور نږدې کېدای شي چې واقعا هغه سی یو کار وشي چې په رسمي شکل باندې هم دوی رسمیت ترلاسه کړي؟
طالبان خو به زړه خوشاله وي، اما دغه چلنج چې طالبان په مقابل کې روان دی، زما خوشنۍ زنګزی صاحب د یو د بین ملي حقوقو او اړیکو د یو شاګرد په حیث او د یو انسان په حیث چې دغه حوزه کې مې لکه لکه دوه لسیزې کار کړی دی، خوشنۍ مې دا ده چې زه د طالبانو یعنی په فکر کې نه یم. طالبان یوه پدیده ده چې ښه پدیده نه ده د افغانستان لپاره، ټول پوهیږو. زه به نرمه ژبه وکاروم، خو خبره دا ده چې د طالبانو د کړنو له کبله افغانستان انزوا خواته روان دی. څومره به موږ زړه خوشحال نه کړو دې ته چې امنیت راغلی دی؟ نه پوهېږم، دا ده او هغه ده، داسې نه ده. امنیت په محبس کې، په زندان کې هم امنیت شته. سهار درته چای درکوي، غرمه ډوډۍ، ماښام ورزش، بیا درته نشته، بیا بیده کېږي. نو دا امنیت نه دی، دا استبداد دی. دا چې څه د پاسه دوه کاله ستا خویندې میندې مکتب او کار ته نشي تللی، جبر او خویندو باندې لاسونه اچول کېږي، چې زمونږ ستاسو دغه د پښتنو د افغانانو په فرهنګ کې اصلا دا کار نشته. یعنی هغه جبر چې دوی راخیل کړی دی دا افغانستان کې ثابته نه لري. اوس موږ کولای شو چې ټول تاریخ د افغانستان کنځلې وکړو، او کېدای شي ډېری به په جانب اوسېږو، خو هغه کار چې طالب کوي په افغانستان کې، هغه انفجارونه چې دی په تاریخ کې افغانستان کې وکړه، دا د افغانستان کې ثابته نه لري. دا خبره مې تبصره مې ځکه وکړه ستانه دی صاحب، چې دنیا ګوري چې دا ډله یعنی څه اصولا، ولې موږ دنیا باندې دونه فشار راولو، یعنی ولې موږ دونه د دنیا پروا لرو، ولې دنیا ته دومره ګورو، علت څه دی؟ ښاغلی صالح صاحب، مهمه خو دا ده چې دغه طالب دا په هوش اوسېږي، خو افغانانو ته د لاس ورکړي. په افغانستان کې د دننه یو ملي حکومت را جوړ کړي. زه نه وایم همه شمول هغه فاسدین او هغه غاصبین مې هدف نه دی، په هیڅ وجه نه. خو خبره دا ده چې طالب د همغو خلکو په لاره روان دی، دې نه بل نیپوتیزم یا دغه هیڅ خوري بله که نه ده چې دی زید شهاب الدین زوی په تاشکند کې سفیر تعینی، دا خو د وزیر زوی دی که نه، د دوی د وزیر. دغه انډیوالیزم دغه خپله نیپوتیزم نه دی، دا د اسلام نه عدول نه دی. که ته طالب یې ته مقام کې، که ته غیر طالب یې ته د هیچا زوی یې. دې کار سره دوی غواړي افغانستان جوړ کړي، دوی ډیپلوماټ ته کم کوي، دوی په ډیپلوماسي پوهېږي، کم مکتب د ډیپلوماسي دوی لوستی دی. څومره طالبان په څومره خارجي ژبو پوهېږي؟ آیا هغه لوبه چې په دې منطقه کې اقتصادي، ستراتیژیک، نظامي، امنیتي، استخباراتي روانه ده، دوی پرې خبر دي؟ آیا موږ پوهېږو چې دغه اتلس کسه چې په قندهار او په نورو منطقو کې ناست دي او فرمانونه لیکي، دا څوک دي؟ دا دومره آزاد دي، دا دومره آزاد منه چې خلک دي چې موږ هیڅ ناست خبر نه پیژنو، نمونه هم نه پیژنو، هیبت الله خان هم خپله څیره نه ښکاره کوي، دا څه رقم منطق دی؟ تاسو رقم ریشخند وهل دي د افغانستان په دغه د خلکو په سیاسي شعور. په هر حال دنیا دغه ته ګوري چې دا یو زړه خبره خلاص ان دنیا دغه حالت ته ګوري چې دلته حاکمیت د خلکو د خوا مشروعیت نه لري. تر نن په افغانستان کې مشروعیت پیدا کړه د افغانستان د خلکو له خوا یو حکومت را ایجاد کړه چې تم پکې اوسېږي طالب خانه، تم پکې اوسېږي ستانګزین پکې اوسېږي اندر صاحب پکې اوسېږي بلم 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 چې نه په جنایت کې ښکېل دي نه په فساد کې ښکېلو نه بل نه بل نه بل تا خو ټول مې زرمات زما ټول زما اسلام نن ته استفاده کوي طریقتي طالبانیزم دې را ښکېل کړی دی په افغانستان کې. دنیا دې ته ګوري، منطقه دې ته ګوري، منطقه د خپل ډار نه تا سره تعاملات کوي، ولې بیا یو یو ګام اخیر دې وایي چې زه دې په رسمیت نه پېژنم، پام کوه بیرق مایرق به دې ماته نه راولي، پروتوکول د منحیث یو دولت نه در کوم، پام کوه زه اقتصادي واده ته خپل پرمختګ ورکوم، لارې خلاصوم، تعامل در سره کوم، خو نور به نږدې کېږي نه، تجارت کوم افغانستان سره نه طالب سره. په برمن کې درته وایي وکه ته ځان ته متوجه نه یې، هغوی خپلې امنیتي چارو ته ګوري. ښاغلی
جانب صاحب، یو بل مبحث هم پاتې کېږي چې هغه ته بیا لږ وخت پاتې شي. فقط یو څو کمنټونه هم شته د فیسبوک د ازادي راډیو په صفحې باندې، موږ لیکلي وو په همدې رابطه باندې ځینو خلکو خبرې لیکلي دي. ګلدین مجاهد لیکلي ښه خبر دی د ستایلو مسله ده. عبدالله سلطانی لیکلي دا ډېر ښه کار دی، د نږدې تعامل لپاره جان کولی شي خپل پیشنهاد عادات خبری اصلاحی انتقادات دی افغان سفیرانو لخوا دولت ته ورسوي. حسیب بهادری لیکلی دا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه ناټو هم د قطر مرکز دوحه کې تړون ورسره لاسلیک کړ، البته امریکا یې یاد کړي. سرتاج امیری لیکلی نظر می داده چې دا ډیر ښه پلان دی او موږ په دې زیات خوشاله یو کې د شی د سفارتونو سره زموږ اقتصاد هم جوړ شي. البته دا د دوی نظریات وو. یو بل مبحث پات کیږي. ښاغلی اندړ غواړم له تاسو مو پوښتم که په دوه دقیقو شاوخوا نظر راکړي چې بیا دا پوښتنه مله جان با صاحب مکمه د دوهې هغه را نږدې دی، د دوهې کانفرانس را نږدې دی، په طالبان د دغسې سفارتونو د چارو ترلاسه کولو سره به څومره په ډاک لاس هغې کانفرانس کې اشتراک کوي او په ډاډه غږ به خپل دریځ وویلی شي په هغه کانفرانس کې او په هغه سټیج کې؟
مننه کومه که څه هم وخت کم ده، خو زه د جنباز خبرو دومره وایم چې دا د خپل نظر ده. خو په افغانستان کې تیرو سلونی مناسب جګو ښودلې چې دغه تیوري چې موږ وړاندې کوو دالته دومره د باور وړ نه ده افغانستان خلکو سره. نو موږ که چیرې طالبان ته ګرو وایو یا ډله وایو، دا فکر نه کوم چې سمه خبرې ښه به دی چې لویه جرګې ته ټول افغانان ټول تنظیمونه ټول سره ټول شي، ټول باید نور درس اخیستی د افغانستان لپاره داسې حکومت ونی فکر کوي چې هغه ټول په دې انداره کې د حکومتولي زاویني راځم. د دوه د هغه ناس لپاره چې موږ متونو له خوا جوړیږي، د ناس ته زه باور لرم چې تر څو به نوي خوځښتونه موسی یوازې دا سفارتونه نه دي، بلکې تاسو ولیدل چې دلته د سیمه ایزو هیوادونو ناسته هم ترسره شوه، ډاډمن امنیت نړیوال ته وښودل شو او فکر کوم چې لاسته راوړنې به ډېرې، خو انتقادونه یې نیوکې به هم د نجونو د ښوونځیو په هکله او د خلکو د ځینو ازادیو او همداسې د یو حکومت جوړو چې اساسي قانون لري په دې باندې به ډېرې زیاتې. خو دا چې دوی د طالبانو یا د وسنی حکومت اساسه خبر ورکړي چې دوی به ګډون کوي، دا ګوري د افغانانو د ستونزو د حلولو لپاره کړه. موږ به نه خوشحالي وو چې طالب دې بس هلته پکې کینی او موږ خوشحالي وو. خبره دلته چې دا غوټه باید خلاص شي، دا چې د تاسو د اوریدونکو مسیجونه تاسو اعلان کړه ډېره ښه خبره ده. افغانستان باید نور له دې کړکې چې وځي تر څو به موږ معاصره وي، تر څو به یوه ډله حاکمي پرېږدي چې لږ تغیرات راشي او د نړۍ سره اړیکې سمې شي. د نړۍ ځینې مخامخ خبرې او فشارونه په اسلامي امارت په دریض باندې هم اغیز ولري. دا ډېرې ښې خبرې چې موږ څومره پرمختګ کوو. دلته د افغانستان موضوع ده، د افغانستان د خلکو موضوع ده.
مننه اندر صاحب، تاسو نظر مو اخیسته. البته دوه دقیقې وروسته به جنبا صاحب ته ورکوم. دغه د دوهې مسله ده او که بیا لنډ کولای شي چې د غربي سفارتونو په مسله هم خبره وکړي چې دلته په اروپا کې او په نورو هېوادو کې سخت افغانان له مشکلاتو سره مخ دي، خصوصا دا چې پاسپورتونه نشته او ځینې نور اسناد.
دغه چې پاسپورتونه نشته کاغله سنګ زید هم دغه طالب ملامت دی او طالب یو ډله ده. البته دلته چې موږ ټول راځو خپل شخصي نظریات وایو، هیڅ څوک دلته د دولت کم دولت نه نمائندګي نه کوي. هر څوک چې راځي خپل تحلیل وړاندې کوي، خپل هغه لیدلوری وړاندې کوي، کېدای شي چې اختلاف نظر لرو. په هر حال د کابل غونډه کاغله سنګ زید دا یو تر ډیره بیده یو تشریفاتي او ډیره یعنی چې کومه خاصه پایله نه درلوده دایره شوه. قرار و چې یو د تعامل یو ګروپ د ایران په ابتکار ایجاد چې هغه ونه شو، بیا مسکو په فشاري وکړه چې د څلورو هیوادو بالاخره دغه ټول راغله کینسېدل بیرته لاړه. نتیجه څه؟ هماغه شی چې و هماغه شی و. حتی زه خبر یم چې څلورو هیوادو چین، پاکستان، ایران او روسیې یو 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 خاص یاداشت ورکړی دی ملا متقی ته، او دا یو ډله ده په افغانستان کې حکومت مشروعیت نه لري ځکه چې خلکو نه دی انتخاب کړی. په هر حال هغه یاداشت کې راغلی دی چې او تاسو ولیدل چې نن سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه هم په دې اړه منتشره کړه. هغه یاداشت کې راغلی دی چې د القاعدې او د داعش او د نورو ډلو ټپلو چې امنیت ته خطر مخکوي هغه په افغانستان کې د هغوی فعالیتونه زیات شوي دي، او طالب ته دا ډېر زنګ خطر دی ځکه چې تر اوسه پورې خو طالب په منطقوي هیوادونو باندې یو ترتیب
وبخه چې پروګرام په خلاصېدو دی.
بله، فقط یو کلمه چې غواړم تاسو پوښتنه ځواب شي. د دوه هې په ارتباط دونه وایم چې موزیګریګانې د